سالی محمد، سالی که چه ها در این برنامه در پیش رو دارن.
دیر من است سخه جاوید نعیمی او د ازادی رادیو اوریدونکو ته از ما لخوا سلام. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان اجرائیه رئیس وایي افغان حکومت د انتخاباتو د شفافیت لپاره له ټولو امکاناتو کار اخلي. نن یک شنبه ده، د لړم یا قرابت 28 د نومبر میاشتې 19. اجرائیه رئیس وایي د امریکا نوی پالیسي د افغانستان د وضعیت په اړه مخکښ رول لوبوي. د کرکټ د 19 کلونو ملي ټیم د پاکستان په وړاندې نن پایلوبه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر مهم همکاران به دته د 30 میلیونو ډالرو په ارزښت یو پلان وړاندې کړي. د حکومت اجرائیه رئیس وایي د امریکا نوی پالیسي د افغانستان د وضعیت په اړه مخکښ رول لوبوي او په واشنگټن کې له کابل سره د همکاري پر تعهد زیات تمرکز کیږي. عبدالله پرون په کاناډا کې د هالیفاکس امنیتي فورم د غونډې تر څنګ په یوه بحث کې وویل، کابل تل ډاډ درلود چې امریکا خپلې حقیقي ګټې له افغانستان سره په همکاري کې تړلې ګڼي، خو اوس زیات وضاحت رامنځته شوی.
When it comes to Afghanistan,
کله چې د افغانستان مسله یادېږي، د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یا د امریکا د اداري پالیسي مخکښ رول لوبوي. د افغانستان په اړه د دې پالیسي پر اساس ډېر وضاحت او څرګند لیوالتیا لیدل کېږي. اجرائیه رئیس ټینګار وکړ چې کابل او واشنگټن د خپلو ګډو ګټو د خوندي کولو لپاره د نوې پالیسي د بریا لپاره کار کوي. د هالیفاکس نړیوال فورم په غونډه کې د لږ تر لږه 300 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی دی. د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه ته چې له تقریبا یو نیم کال راهیسې محاصره دي، پرون ضروري مواد ورورسېدل. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ملي اردو د 215 میوان قلو اردو لسګونه ټانکونه او هموي موټر چې په خوراکي موادو، جامو، دارو درملو او نورو ضروري موادو بار و مرجی ته ورسېدل. د 215 میوان قلو اردو درستیزوال جنرال عبدالغنی ابرار د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په مرجی کې میشتو ځواکونو ته په وروستیو شپږو میاشتو کې اکمالات نه وسوي. هلمند د افغانستان له ناامنو ولایتونو ګڼل کیږي. د جوجن په دشت لیلی کې د جګړې له کبله بې ځای سیوي کسان وایي که حکومت مرستې ورسره ونه کړي، د شبرغان اندخوی لاره به بنده کړي. له دشت لیلی څخه یوه بې کوره سیوي سړي بابا جان پرون ازادي راډیو ته وویل، خلکو وضعیت ډیر خراب دی، ټول بې ځای سیوي دلته راغلي خو دولت لا هیڅ مرسته نه ده ورسره کړې. د جوجن د ولي ویان محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته ویلي چې غیر خوراکي مواد یې پر بې کوره سویو خلکو ویشلي او ډیر ژر به خوراکي مواد هم ور وویشل سي. د جوزجان له څو ولسوالیو څخه په وروستیو کې د ناامنیو له کبله ګڼ کسان بې ځای سوي دي. د افغانستان د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ لوبډله به نن یک شنبه په پایلوبه کې د پاکستان د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ سي. افغانستان او پاکستان د آسیایي کرکټ د 19 کلونو ځوانانو د اتلولۍ د ګټلو لپاره سره مخامخېږي. د آسیایي کرکټ شورا په حواله د افغانستان د 19 کلونو ځوانانو کرکټ لوبډلې تیره اونۍ د نیپال د 19 کلونو ځوانانو لوبډلې ته په 0 وکټو ماتې ورکړه او له پاکستان سره په فاینل سیالۍ کې ګډون ته لاره جوړه کړه. دغه سیالۍ د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې روانې دي. افغانستان د دې سیالیو په لړ کې له پاکستان سره په لومړۍ لوبه کې هغوی ته ماتې ورکړې وه. د افغانستان د ولسي جرګې غړي صدیقه مبارز په میدان وردګ کې د ولایتي شورا رهبرۍ ته د دریو ښځو کامیابي بې ساري پرمختګ ګڼي. د میدان وردګ د ولایتي شورا په انتخاباتو کې حلیمه عسکري رئیسه، نفیسه سیلی مرستیاله او حاجره میرزایی د شورا منشي ټاکل سوي دي. میرمن مبارز پرون ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا پرمختګ په میدان وردګ کې د ښځو د حقونو له پرمختګ سره مرسته کوي. د ولایتي شورا رهبری ته د دریو ښځو کامیابی په افغانستان کې ساری نه لري. موږ د دې شکر ستاینه کوو. په میدان وردګ کې د تعلیمي امکاناتو محدودیت، د روغتیايي کلینیکونو او مسلکي ډاکټرانو او نرسانو کموالی د خلکو بیا په ځانګړي ډول د ښځو اساسي ستونزې ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مهم همکاران به دته د 30 میلیونو ډالرو په ارزښت یو پلان وړاندې کړي. ای بی سی نیوز ټلویزیون د بهرنیو چارو وزارت د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې دغه پلان پر اوکراین د پرمختللو دفاعي وسلو د خرڅلاو او مالی مرستې په اړه دی. څو په مرسته یې اوکراین وکولی سي په سیمه کې د روسیې د تجاوز مخه ونیسي. ای بی سی نیوز پرون وویل د دغه پلان له مخې به اوکراین ته د ټانکونو ضد میزایلو تر څنګ نورې وسلې هم برابرې سي. د ملي امنیت د شورا یو ویاند وړم ورځ دغه ټلویزیون ته ویلي وه دغه اداره اوس مهال دا اعلان نه کوي. د اوکراین دولتي ځواکونه د دغه هیواد په ختیځ کې د هغو بیلتون غوښتونکو پر ضد جګړه کوي چې روسیه ملاتړ کوي. په دې جګړه کې له 2014 میلادي کال راهیسې تر 10,000 ډیر کسان وژل شوي. په روسیه کې د لاټرۍ دولتي شرکت وایي چې یوې متقاعدې ښځې داسې ټکټ ګټلی چې 500,000 روبل یا تقریبا 8.5 میلیون ډالره ارزښت لري. د پروسیه کې د لاټرۍ تر ټولو د لوړې بیې ټکټ دی چې یوې متقاعدې ښځې ته وتلی. ناتالیا ولاسوا 63 کلنه ده او په خپل سیمه کې له یوې پوستخانې څخه یې دغه ټکټ اخیستی و. په زیمبابوې کې د حاکم ګوند مشران نن یکشنبه له واکه د ولسمشر رابرټ موګابي د لرې کولو په اړه د خبرو لپاره غونډه کوي. دا په اصل کې ده چې پرون زرګونه کسان د پوځ د ملاتړ لپاره د پلازمینې حراري لارو کوڅو ته راوتلي وه او د موګابي باید له زیمبابوې ووځي شعارونه یې لیږدول. د زیمبابوې دولتي ټلویزیون پرون ویل چې ولسمشر رابرټ موګابي به هم له واکه د لرې کېدو په اړه د خبرو لپاره نن د پاوز له مشر سره وګوري. او په نړۍ کې د هارد راګ موسیقي د ډېرې پیژندل سوې استرالیایي ډلې ACDC یو بنسټ ایښودونکی او ګیتارست مالکولم یانګ مړ سو. هغه د مرګ په وخت کې 64 کلن و. ACDC پر خپله ویبپاڼه پرون د مالکولم یانګ د مړینې خبر اعلان کړه. وی ویل چې د راک موسیقي د پیژندل سوي ستوري په خوب کې په ډېره کراري سره سا ورکړې ده. اجرائیه رئیس وی افغانان د شو انتخاباتو حقدار دی او افغان حکومت د انتخاباتو د شفافیت لپاره له ټولو امکاناتو کار اخلي. په مرجع کې معاصره سوي سرتیرو ته له شپږ میاشتنی ځنډ وروسته اکمالات وسول. د سرپل د ولایتي شورا ځینې استازي وایي چې په دې ولایت کې بهرني جنګیالي وسلول طالبان روزي. د دفاع وزارت وایي د پوخ عمره افسرانو د تقاعد طرحه د امنیتي بنسټونو پر ظرفیت کوم اغېز نه کوي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د زیمبابوې وضعیت کتنه کوي چې نن یې ولسمشر له واک څخه پر لرې کېدو د پوځ له مشر سره خبرې کوي. 2019 پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمایي کې واوري. تاندې څنګ او حقیقت څه دی؟ اجرائیه رئیس عبدالله وی افغانان د شو انتخاباتو حقدار دی او حکومت د انتخاباتو د شفافیت لپاره له ټولو امکاناتو کار اخلي. شغلی عبدالله د سرګندونې پرون په کاناډا کې یو کانفرنس ته کړي. جزئیات له فرشته جلال زینوري.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرائی رئیس عبدالله وای په افغانستان کې د جمهور ریاست د تیرو ټاکنو په څیر خطرناک تجربه باید بیا پر افغانانو تحمیل نشي. عبدالله پرون د هیلفاکس د نړیوالې امنیتي غونډې ترڅنګ په یو بحث کې وویل افغانانو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره ډیره قرباني ورکړې او د شو انتخاباتو حقدار دي.
It took the country to a very delicate situation.
په 2014 میلادي کال کې ټاکنو افغانستان ډېر خطرناک ډېر نازک حالت ته بيولې وو چې د ژغورنې لپاره د ملي وحدت حکومت فرمول جوړ شو چې موږ ور باندې موافقه وکړه. خو موږ باید ورته خطر بیا پر دې هیواد نازل نه کړو. نه یوازې دا بلکې د افغانستان پر خلکو باید هغه سي حالت بیا تحمیل نشي ځکه د خپلو حقونو لپاره د خلکو ډېره قرباني ورکړي او د شو انتخاباتو حقدار دي. په افغانستان افغانستان کې په 2014 میلادي کال کې د جمهوري ریاست د ټاکنو لامل داسې سیاسي بحران رامنځته شو چې د هغه هیواد د سیاسي ثبات او دیموکراسۍ په اړه د نړۍ په کچه اندېښنې پیدا کړې. هغه مهال د امریکا د حکومت د منځګړیتوب پر اساس په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت پر جوړېدو موافقه وشوه. عبدالله وویل افغانان د ملي وحدت له حکومت توقع لري چې را روانې ټاکنې به شفافې او مناسبې وي. د هغه په وینا حکومت کوشش کوي چې ټاکنې پر خپل وخت او د اصلاحاتو پر اساس ترسره شي. د ملي وحدت حکومت اجرائی رئیس د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د فعالیت په اړه اندېښنو ته په اشاره وویل
ریسنتلی دیر هاف بین سم
وروستیو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رهبرۍ په اړه ځینې اندېښنې وې. کمیسیون خپله پریکړه وکړه چې مشر یې بدل شي او ښه بدیل به مرسته وکړي چې موږ د حکومت په توګه د هغه خپلواک کمیسیون ملاتړ وکړو او نړیواله ټولنه هم کومک ورسره وکړي څو د خپلواک کمیسیون ښه فعالیت وکړي. په افغانستان کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراو انتخابات د راتلونکي کال د سرطان په میاشت کې کیږي او د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره په 2019 میلادي کال کې تیاری نیول کیږي. عبدالله د یوې پوښتنې په ځواب کې پرون وویل د مخکنیو انتخاباتو د زده کړې پر بنا د اصلاحاتو لړۍ پیل شوې او حکومت هڅه کوي چې ټاکنې پر خپل وخت ترسره شي. عبدالله په انتخاباتي سیستم کې د مهمو اصلاحاتو د بیلګې په ډول د رای ورکوونکو د لستونو د جوړېدو یادونه وکړه.
د هلمند په مرجې ولسوالۍ کې ماسرسو سرتیرو ته له شپږ میاشتني ځنډ وروسته اکمالات وسول. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی چې له افغان ځواکونو سره مرجې ته تللی وایي چارواکي هر وار پر اکمالاتو ډېر مصارف کوي.
د مارجې په لور چیرې چې سلګونه سرتیري د یو نیم کال راهیسې مسیره دي. د ملي امنیت او امن نظم د پولیسو په شمول د ملي اردو د 215 میوند کل اردو سلګونه سرتیري او هم ټانګونه له توکو بار دي او هغه سرتیرو ته ژمني مواد وروړي چې کله کله د هوا د لارې اکمال کیږي. د امن نظم د 15 لیوا کمانډان جنرال خلیل جواد د سرتیرو او اوږده کاروان نظم برابروي. دا وروسته له 15 میاشتو زما لومړی ځل دی چې مرجې ته ځم. ژړ مازیګر د سړک دواړو غاړو ته ډلې ډلې خلک د افغان ځواکونو تیرېدونکي کاروان ته لاسونه پورته کوي. د سړک پر ځینو ځایونو وسلوالو خاورې چولې دي. غواړي په دې ډول وښيي چې د پاخه سړک څخه استفاده مکوي ماینونه دي. د لارې په اوږدو کې ډېر ځایونه وضعیت ښه نه دی. د کم د بازار دوکانونه چې تیر کال چور سوي دي داسې ښکاري لکه نن چې بیا چور سوي وي. صبر. د مارجې مرکز ته نږدې د امن نظم د پولیسو د دریم کنډک قرارګاه ته چې په کمپ سیمه کې موقعیت لري راورسېدلو. دلته راته د 215 میوند کل اردو درستیزوال جنرال عبدالغنی ابرار وویل تلفات نه لري خو وسلوالو ته درانه تلفات اړولي دي.
مطابق امر 08 قومندانۍ کل اردو عملیات
دی وایي د 215 میوند کل اردو د 08 امر په اساس مو د مارجې او نادالي د دولارې څخه د مارجې په لور عملیات پیل کړل. غواړو سیمه تصفیه کړو او هغه سرتیرو ته اکمالات وکړو چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې نه دي ورته سوي. د نن په عملیاتو کې لس وسلوال وژل سوي او یو
دا نفر دشمن کشته شوه، یک نفر دشمن زخمی است.
دول تر دې دمه یو څلوېښ مینونه کاش او خونځا کړی دي. تر اوسه طالبانو خپل لور ته دا وښتو تلفات واړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. مسولین وایي عملیات به تر هغه پورې دوام وکړي چې په مارجې کې ټولو سرتیرو ته ژمني توکي ورسوي. محمد الیاس دایی، د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سرپل ولایتي شورا ځینې استازي وایي په دې ولایت کې د ناامنیو له زیاتوالي څخه خلک پوزې ترغلي او بهرني جنګیالي د دې خبره چې په سیمه کې وسلوال طالبان روزي. د سرپل محلي چارواکي هم دا مسأله تاییدوي. نور تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی راپور کې.
د سرپل ولایتي شورا غړي دی ولایت کې د نامنۍ له زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې بهرني توریستان سیمه ییزو طالبانو ته د نظامي زده کړو زمینه مساعدوي. د سرپل ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زاده وایي چې د محلي طالبانو علاوه په دې ولایت کې د بهرني ترهګرو فعالیت هم زیات شوی دی. خارجي طالبان اکثرا د سیمه ییزو ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې کار کوي او هغوی ته د مان جوړونې او د وسلو څخه د کار اخیستنې روزنه هم ورکوي. د سرپل د ولایتي شورا غړي وایي طالبان له قوي مالي او نظامي ملاتړ څخه برخمن دي او په جګړو کې خپل ټپي شوي کسان د کوهستانات ولسوالۍ مرکز او یا هم پاکستان ته د درملنې لپاره استوي.
خلاص نو پیدا نه کوم باندې مونږ یو راپټونه ځنه شه مخکستان دلا د سرپل حکومتي چارواکي هم په دې ولایت کې د بهرنیو توریستانو له موجوده څخه خبر ورکوي. د سرپل دیوالي ویان زبیولا امانی ازیر ته وویل چې د ازبکستان اسلامي تحریک غړي د جوزجان سرپل په مرزي سیمو او سیاد ولسوالۍ کې فعالیت کوي. امانی وویل چې کوهستاناتو او سیاد ولسوالۍ کې موجود وسلوال طالبان د دولتي وسلو څخه په استفاده د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنگیږي. هغه وویل چې د کوهستاناتو په لومړي سقوط کې د ملي اردو د یو کنډک تجهیزات او وسلې د طالبانو لاسته ورولوېدې او له کابو دوه کلونو را په دې خوا یې په سرپل کې د نامنۍ په رامنځته کولو کې کاروي.
با سقوط ولسوالی کوهستانات در اختیار اینا قرار گرفتند. اکثرا با اونا
در سرپل والی ویاند وایی چه وسلوال طالبان اکثران پس حیات کوهستاناتو سوزمقله او مرکز تا پا نگده سیمو که تحرک لری. حقا او ویل تورستان اکثران پا کوهستاناتو ولسوالی که موجود دی او حال تا دی روزن مرکزون هم لری. پا دی ورستوی که دی سایات ولسوالی پا گنش مرسیمو که دوی فعالیت لری او پا سوزمقله که هم تخریبی فعالیتون در سرک سه حال کده چه ویل کی پاکستان شمالی ولایتونه کې نام نید سرپل لا کوهستاناتو ولسوالۍ څخه رهبری کیږي او دا ولسوالۍ لا کابو دو کلون را پدی خوا د طالبانو په لاس کې ده. مجیب رحمان حبیب زای اسدی رادیو مسار شریف.
دفاع وزارت وی د ډیر عمر افسرانو د تقاعد طرحه په دو کلونو کې بشپړ سي. خدا کار د امنیتی بنسټونو پر ظرفیت تا او امنیتی وضعیت کوم غیز نه کوي. د ولس جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون ځینې غړي هم د دې طرحه د تطبیق هرکلی کوي. تفصیل د یوسف خان زدران پر راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي شاوخوا 15,000 هغه ځوان افسران چې په هیواد کې دننه او له هیواد بهر یې لوړې زده کړې کړي د تقاعد کېدونکو افسرانو ځای به ډک کړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر د شنبې په ورځ په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دفاع وزارت کې د ډېر عمر افسرانو د تقاعد طرحه په دغه وزارت کې د تشکیلاتي تراکم د مخنیوي په هدف عملي کیږي. ښاغلی وزیر وایي یاده طرحه به تر دوو کلونو پورې په بشپړه توګه عملي او دا کار به د هیواد د امنیتي بنسټونو په ظرفیت او وضعیت هیڅ ول منفی اغیز و نکړي.
کسانی کی در احتیاط اس وسنش بالا
دی وی هغه کسان چې په احتیاط کې دی او عمرونه لوړ دی په لومړی پړاو کې هغه چې عمرونه ډیر او تقاعد ته برابر دی په دوهم پړاو کې او په دریم پړاو کې بیا دغه بهیر په بشپړ ډول عملی کیږي. په دفاع وزارت کې تشکیلاتي تراکم رامنځته شوی دا په 10 سال کې چې شاوخوا 15,000 د لوړ زکړو درلودونکو افسران به دندو ګرځي. د تراکم د لمنځولو لپاره دغه پروګرام جوړ شوی دی.
تراکم تشکیلاتي از بین بر
ښاغلی وزیر وایي د دغه مرحلې لومړی پړاو د روان کال د جدي په میاشت کې پیل او د راتلونکي کال د اسد په میاشت کې بشپړیږي. دی وایي دویم پړاو یې هم د اسد د میاشتې له 10 نیټې پیل او بیا د 1390 لمریز کال د جدي په 10 پای ته رسیږي. د نوموړي په خبره د 1390 لمریز کال د اسد تر میاشتې به دا پروسه بشپړه او وروستۍ شي. ښاغلی وزیر وایي 30% به تجربه افسران د اړتیاو له مخې په احتیاطي شکل ساتل کیږي. د دغې طرحې د تطبیق خبره په داسې وخت کې کیږي چې له دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت د افسرانو په ذاتي قانون کې بدلون راوستی او له مخې هغه افسران تقاعد ته سوق کیږي چې عمرونه یې له 55 کلونو لوړ وي. خو د افسرانو د پخواني ذاتي قانون له مخې چې 8 کاله وړاندې توشي شوی د افسرانو د تقاعد عمر 15 کاله ټاکل شوی وو. د نوې طرحې له مخې بیا د ډګروالانو د تقاعد عمر 45 کاله، د تورن جنرالانو 50 کاله، د ډګر جنرالانو 60 کاله او د ستر جنرالانو لپاره د تقاعد عمر 20 کاله ټاکل شوی دی. د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون منشي فتح الله قیصری د امنیت د ټینګښت او په ملي اردو کې د وړتیاو د لوړولو لپاره د یادې طرحې په تطبیق ټینګار کوي. دی وایي دا کار منفي نه بلکې مثبت اغېز لري. دا طرحه انشاءالله د افغانستان د وضعیت لپاره اغېزمنه ده. څرنګه چې دا بهیر په څو پړاوونو کې پلی کیږي نو ځکه منفي اغېز نه لري. نوي جنرالان چې له نویو تجربو او لوړو زده کړو سره مقرریږي کېدای شي ګټور تمام شي. خو د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان دا طرحه د افسرانو د ذاتي قانون خلاف بولي. وایي په اوسنیو شرایطو کې به یې تطبیق پر روان وضعیت ناوړه اغېز وکړي. له ډلې های ګل سلیمان خیل وایي تر کومه چې ملي اردو په خپلو پښو ونه درېږي او دا طرحه د ولسي جرګې لخوا د تایید وړ ونه ګرځي، تطبیق به یې د افغانستان امنیتي وضعیت ته زیان ورسوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د نورم او ستاندرد اداره وایي چې تر اوسه د 500 هغو شرکتونو د فعالیت جوازونه لغوه شوي چې بې کیفیته نفتي مواد واردول او سل وسل نور حال راکوي.
د افغانستان ولسی جرګې په بازارونو کې د نفتي او لومړنیو موادو د بیو د لوړوالي په تړاو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نورم او ستاندرد ادارې او نفتي موادو د تصدۍ مسولین د شنبه د ورځې عمومي غونډې ته وربللی وو. د افغانستان د نورم او ستاندرد ادارې رئیس نقیب الله فائق وایي لسګونو هغو شرکتونو چې غوښتل بې کیفیته مواد وارد کړي سوداګرۍ وزارت ته معرفي شوي او د فعالیت جوازونه یې لغوه شوي دي. دا 500 شرکتونو جوازونه لغوه او د 15 نورو شرکتونو هم جمع شوي چې موږ وزارت ته لیږلي ځکه موږ د لغوه کېدو صلاحیت نه لرو او دوی د لغوه کېدو صلاحیت لري. هیڅ امکان نه لري چې دوی د ځل دریم چینل نه نفتي مواد هیواد ته راوارد کړي. نوموړي د بلګې په توګه د سو هغو شرکتونو نمونه یاد کړل چې لا بیلابیلو بندرونو یې بې کیفیته نفتي مواد هیواد ته راواردول او اوس یې جوازونه لغوه شوي دي. ښاغلی فائق وایي افغان پټرول ګروپ، ایشان رحمان مزاری، برادران اتحاد، وطن ګاز، شرکت پسران جهانی، قابل خان فطرت، مصطفی خالد، عبدالکریم لمیټیډ، حاجی ظریف او یو شمېر نور هغه شرکتونه دي چې هیواد ته یې بې کیفیته نفتي مواد راواردول. نوموړی دغه شنوایی د ګازو مافیایي کړۍ د دوی د کارونو اقداماتو په وړاندې خنډونه جوړوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال او سرپرست فیروز خان مسجدی په هیواد کې د نفتي موادو د بیو د لوړوالي دلیل په نړیوالو بازارونو کې د نفتي موادو د بیو لوړوالی یادوي. ښاغلی مسجدی زیاتوي د نور نړۍ په پرتله اوس هم په افغانستان کې د نفتي موادو بیې زیاتې نه دي لوړې شوې. له دې وړاندې هم د ژمي پر رسیدو سره ولسی جرګې د نفتي موادو د بیو د لوړوالي په اړه اړوند چارواکي د ځواب ویلو لپاره ولسی جرګې ته وربللي. په دغه ناسته کې کاسه هم د نفتي موادو او ګازو د تصدۍ رئیس احمد ولید تمیم د دوی د کارونو په وړاندې د نفتي موادو د قانون نشتون یوه ستونزه یاده کړه، خو ویل چې د ګازو کافي زیرمې په واک کې لري. د نفتي موادو د تصدۍ رئیس وایي چې د ګازو ستراتیژیکي زیرمې له 5000 ټنو نه 8000 ټنو ته پراخي کړې دي. وایي سږ کال په کافي اندازه تیل او ګاز په ستراتیژیکو زیرمو کې موجود دي چې دا په زیرمو کې له ډېرو کلونو وچکالۍ وروسته اچول شوي. اوس موږ د نفتي موادو د تصدۍ په شلو غرفو او مغازو کې یو کیلو ګاز په 3 پلورو او د 500 نورو مغازو غوښتنه مو هم کړې ده. خغل تمیم وایي دوی دولتي ادارو ته هم ګاز او تیل برابر کړي او سکل کول شي په بازارونو کې د نفتي موادو د اخیستو کچه راټیټه کړي چې دا به د نرخونو د لوړوالي مخه هم ونیسي. د ولسی جرګې غړي وایي د ګاز او تیلو مافي کړي بې کیفیته مواد واردوي او د دې ترڅنګ د نفتي موادو یو شمېر سوداګر په ژمي کې په احتکار لاس پورې کوي چې له همدې امله د نفتي موادو بیې په بازارونو کې لوړیږي. دوی له حکومت غواړي چې دغه سوداګر په نخه او د دوی په وړاندې جدي او قانوني چلند وکړي. واصل وسال، ازادي رادیو، کابل.
تاسو ازادي رادیو ته غواړئست اوس هم د افغانستان په اړه د نړۍ د ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو پاڼې را اړوو. په پیل کې د ډیلی کالر خبرونې لیکنې ته کتنه کوو. د امریکایي آنلاین خبرونې په خپل تازه غړي کې د افغانستان د نوي ستراتیژي په اړه د متقاعد امریکایي جنرال ډیوډ پیټرایز د مرکې پر اساس لیکنه خبره کړې ده. خبرونې د ښاغلي پیټرایز هغه خبرې راخیستې چې ویلي دي موږ باید دا درک کړو چې افغانستان ته د یوه دلیل له مخې لاړو، هلته د یوه دلیل له مخې پاتې سولو، څو دا ډاډمن کړو چې افغانستان بیا د القاعده یا نورو بهرنیو افراطیانو خوندي مرکز نه وي، چې بیا له هغه ځایه د سپتمبر د 11 غونډې کومه حمله پلان نسی. متقاعد جنرال ډیوډ پیټرایز چې له 2000 څخه تر 2011 میلادي کال پورې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه دنده ترسره کړې، په خپلو خبرو کې ویلي موږ په افغانستان کې ځکه پاتې کېدو ته اړتیا لرو چې هلته په سیمه ییزه سطحه د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره یو ډیر ګټور جوړښت لرو. خو د ښاغلي پیټرایز برداشت دا دی چې د سیمې په سطحه د ټوریزم په وړاندې د مبارزې جوړښت په افغانستان کې د بهرنیو افراطیانو د ځپلو لپاره ګټور نه دی تمام سوی، ځکه دا جوړښت نه دی توانېدلی د افغان طالبانو پر مشرانو، حقاني شبکې او نورو افراطي ډلو فشار راولي. د دغه جنرال په باور په دې خاطر چې دغه سختریزې وسلوال له افغانستانه بهر د پاکستان په خاوره کې پټ مرکزونه لري. ډیلی بیست آنلاین خبرونې په خپله تازه ګڼه کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې: آیا افغان پوځیان چې امریکا یې ملاتړ کوي د ماشومانو د جنسي ځورونې په تور مجازات شوي دي؟
د لیکنې په پیل کې راغلی. د امریکا دفاع وزارت هغه ادعاوې څېړلې چې امریکایي پوځیانو د افغان قواوو لخوا د جنسي تیریو د راپورونو په وړاندې جدي عمل نه دی کړی. خبرونه لیکي که څه هم په دې اړه راپور خپور شوی، خو ډېر مهم معلومات یې پټ ساتل شوي دي. خبرونه لیکي دوه کاله وروسته د هغې چې په دې اړه راپورونه خپاره شول، په افغانستان کې امریکایي ځواکونه بیا هم د افغان پوځیانو لخوا پر ماشومانو د جنسي تیری په اړه معلومات نه ورکول. د امریکا دفاع وزارت نه دی ویلي چې آیا د دې پیښو په اړه څوک مجازات شوي او که څنګه. په افغانستان کې د امریکا پر لګښتونو د څار اداره یا سیګر په دې اړه د پنجشنبې په ورځ خپل راپور خپور کړ. په 2015 میلادي کال کې نیویورک ټایمز رسپانې راپور ورکړی و چې امریکایي پوځیانو ته ویل شوي وه د افغان پوځیانو لخوا پر هلکانو د جنسي تیری په اړه پر اسنادو او شواهدو سترګې پټې کړي. ډیلی بیست خپرونه لیکي هغو امریکایي پوځیانو ته چې افغانستان ته تلل داسې کوم لارښود نه و ورکول سوی چې پر ماشومانو د افغان پوځیانو د جنسي تیری د پیښو د شک په صورت کې څه وکړي. خبرونه د سیګار راپور ته اشاره کوي چې پکې ویل شوي پر هلکانو د جنسي تیری 14 ادعاوې تثبیت شوي چې افغان امنیتي ځواکونه پکې داخل و، او د دغو قضیو په اړه امریکایي او افغان پوځیانو له 2010 څخه تر 2014 میلادي کاله پورې معلومات ورکړي و.
په زیمبابوې کې به د حاکم ګوند مشران نن یو ور بیا د ولسمشر رابرت موګابي د لرې کولو په اړه بحثونه وکړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د پوځ مشر له موګابي سره وګوري او له واکه د هغه د لرې کېدو په اړه خبرې ورسره وکړي. نور تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې.
په زیمبابوې کې د حاکم ګوند زانو پی اف مشران نن له واکه د ولسمشر رابرت موګابي د لرې کولو په اړه د خبرو لپاره غونډې کوي. د زیمبابوې پوځ تېره اونۍ د پلازمینې په لاره او کوڅو کې ټانکونه ودرول، مهم دولتي دفترونه او د پارلمان ودانۍ وتړل، او خلکو ته یې اعلان وکړ چې له اړتیا پرته له زیات تګ راتګ ډډه وکړي. پوځ وویل چې دا حرکت یې د پوځي کودتا معنا نه لري، خو غواړي چې هغه کسان چې د زیمبابوې د پوځ په وینا د ولسمشر رابرت موګابي شاوخوا ته یې ځای نیولی او د ټولنیزې بې ثباتۍ جوړولو هڅې کوي عدالت ته راکش کړي. په زیمبابوې کې پرون زرګونه کسان د پوځ د ملاتړ لپاره لارو او سړکونو ته راوتلي او د پوځ د پریکړې ملاتړ یې وکړ. په پلازمینه حراری کې لاریون کوونکو سندرې بللې، ګډېدل او د خوشحالۍ څرګندولو لپاره یې په ټول ښار کې د زیمبابوې بیرغونه پورته کړي وو. هغوی د موګابي باید له زیمبابوې ووزي شعارونه لیږدول. د زیمبابوې دولتي ټلویزیون پرون اعلان وکړ چې ولسمشر رابرت موګابي به هم له واکه د لرې کېدو په اړه د خبرو په خاطر نن د پوځ له مشر سره وګوري. د زیمبابوې ولسمشر رابرت موګابي د چهارشنبې له ورځې راهیسې د پوځ له لوري په خپل کور کې نظر بند دی. د هغه یو شمېر متحدان هم توقیف شوي دي. رابرت موګابي 93 کلن دی او له څو لسیزو راهیسې پر زیمبابوې واک چلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د جمعې په ورځ د افریقایي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په کتنه کې د زیمبابوې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ټیلرسن وویل چې ټول اندېښمن لوري باید په ګډه کار وکړي څو په زیمبابوې کې قدرت ژر تر ژره ملکي ادارې ته وسپارل سي او د زیمبابوې خلک باید خپل حکومت انتخاب کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په زیمبابوې کې د ډیموکراتیکو ټاکنو او بشري حقونو ته د درناوي پر اهمیت ټینګار وکړ. د زیمبابوې ډیرو خلکو چې له اقتصادي فشار او پر بشري حقونو له روانو تیریو په تنګ شوي، د رابرت موګابي د واکمنۍ خلاف او د خپل هیواد د پوځ په ملاتړ کې ژغ اوچت کړی دی. په زیمبابوې کې په نږدې وخت کې د جمهوري ریاست انتخابات پلان شوي وو او د رپورټونو پر اساس داسې ګڼل شوي وو چې د رابرت موګابي میرمن ګریس موګابي د هغه ځای ونیسي.
ستاسی پیغام ستاسی غږ.
السلام علیکم، زاود رحمان له پکتیکا نه خبرې کوم. زه د مایدینو زه په پښو باندې مایی ویم. موږ ته د مایدینو تنخواه نه راکول کېږي. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو له اورېدونکو څخه دا هیله کوم چې موږ ته د تروسکنۍ تنخواه هم ګرځولې، آ تنخواه دې راکړي، خپله تنخواه دې موږ ته ورسوي. ما والي صاحب ته هم عرضه وکړه، موږ په باندې څه توجه ونه کړله. زه د ټولو کارکوونکو اورېدونکو څخه دا هیله کوم چې د موږ مایدینو تنخواه ته دې توجه وکړي. روس کالون موږ څنګه ګرځول شي او سر کالون ګرځول شي دا
موږ ته ځانګړي مود ولاند او سوالي نه اړ کې نیولې د وګړو ته موږ څنګه ګرام څه ډیر په ځای ودار په دار اکټري د شپې د 9 بجو سره 2 بجو موږ د باندې راوته کوي مریض پیښې موږ نور مشکل یا بل وسایل راته تکلیف راغي یا وسایل راته کې موږ سنري بیرته یې موږ ځوانان بیرته کې د خدای په لحاظ ورو دا موږ دا اواز دا نور چا وخت کوي ورته دې دا خدای راکړو د څنګه موږ دې په تکلیف پل کشه د ورځې نه د ورځې نه د شپې سره تکلیفونه راکړي ورو دا کله کم پر کم تکلیفونه وسلام رحمت الله وبرکاته
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادی رادیو دریز نه دے
اتنیم بجے سوی دا هم د دې خبرونه دا مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان اجرائیه رئیس وی د امریکا نوی پالیسی د افغانستان د وضعیت په اړه مخکښ رول لوبوي او پوشنټن کې له کابل سره د همکاري په تعهد زیات تمرکز کیږي. د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو ته چې تقریبا یو نیم کال راهیسې محاصره دي پرون ضروري مواد ورسېدل. د جوجان په دشت لیلی کې د جګړې له کبله بې ځای سوي کسان وایي که حکومت مرستې ورسره ونه کړي د شبرغان او اندخوی لاره به بنده کړي. دغه کسان د ناامنیو له کبله بې ځای سوي دي. د افغانستان د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ لوبډله به نن په پای لوبه کې د پاکستان د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ سي. دغه سیالۍ د مالیزیا په پلازمینه کې روانې دي. د ولسی جرګې غړي صدیقه مبارز په میدان وردګ کې د ولایتي شورا رهبری ته د دریو ښځو کامیابي بې ساری پرمختګ ګڼي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مهم همکاران به ده ته د 30 میلیونو ډالرو په ارزښت یو پلان وړاندې کړي چې اوکراین ته د پرمختللو وسلو د رانیولو په اړه دی. په روسیه کې د لاټرۍ دولتي شرکت وایي چې یوې متقاعدې ښځې داسې ټکټ ګټلی چې د 8.5 میلیونو ډالرو په ارزښت دی. او په زیمبابوې کې د حاکم ګوند مشران نن له واکه د ولسمشر رابرټ موګابي د لرې کولو په اړه د خبرو لپاره غونډه کوي. تاسو یې زدي رادیو ته غواړئ 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سیتان د څنګه او حقیقت څه دی خو ترګه مخکې ځینې نور مسائل اتسیړو. افغان ولسمشر وی د وارداتو بیلانس د افغانستان د راتلونکو لپاره سترګوښته شګل غني چې پرونی په څلرم ملي شاري کانفرنس کې خبري کولې ویل چې افغانستان هر کال یوازې د 3 میلیارډ ډالرو په ارزښت خوراکي او ساختماني مواد واردوي. حدیث پردې ساو نور تفصیل.
په افغانستان کې د کورنیو تولیداتو او صادراتو د رقم لوړولو د هڅو سره سره د دغه هیواد ولسمشر لا هم د سوداګریز بیلانس ترمنځ نه انډول د دغه هیواد لپاره سرګوښ بولي. محمد اشرف غنی چې د شنبه په ورځ په څلورم ملي خاري کانفرنس کې خبرې کولې له ملي سوداګر وغوښتل چې په هیواد کې لا ډیره پانګونه وکړي او ژمنه یې دا و چې په پروژو کې به لومړیتوب هم دوی ته ورکړل شي. د ښاغلي غنی په وینا اوس مهال آن د چرګانو هګۍ هم له بهر راوارېږي. د وی د افغانستان د راتلونکو لپاره لوی غوښ د تجارت بیلانس دی. د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت خوراکي او د 1 میلیارډ ډالرو په ارزښت ساختماني او نور توکي واردو چې هیڅ ضرور نه دي. د چرګ خراب شوی هګۍ چې لومړ شپېته ورځې تیریږي تاسو یې واردوي. لا هم په افغانستان کې د صادراتو وارداتو د بیلانس ترمنځ ځاډول نه دی موجود. که څه هم د 1400 کال د سوداګریز بیلانس ارقام نه دي خبره شوی خو د تیر کال هغه بیا خي چې افغانستان اته 30% واردات او 12 سلنه صادرات لري. د افغانستان د صادراتو عمده برخه غالۍ وچ او تازه میوه قیمتي ډبر او زعفران دي خو واردات بیا تر ډیره خوراکي او ساختماني مواد او نور د اړتیا وړ توکي دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي حکومت د سوداګریز بیلانس د انډول برابرولو په برخه کې هیڅ عملی اقدام نه دی کړی. دغه کارپوهانو لړل عبدالقادر جیلانی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دوی یوازې موقتی کارونه وکړه چې نتیجه همدا شوله چې افغانستان اوس هم یو مصرفي هیواد دی، یوازې مصرف کوو، تولید نه لرو. دا یو ډیر لوی او خطیر کسر په ګوته کوي. نو فکر کوم که دا چیرته اوس نه تدابیر ونه نیول شي نو بیا به له کنټرول نه بهر شي، یعنی د موږ د وس او توان نه به بهر خبره وي، موږ به مدیریت ونه کړی شو.
د ښاغلي جیلانی په خبره د ملي اولی د حکومت پر رامنځته کېدو سره د سوداګریز بیلانس انډول ته هیلې ډېرې وي خو د وخت په تیریدو سره نه یوازې دا چې دغه هیلې پوره نه شوې بلکې په یاده برخه کې د پخواني حکومت پالیسۍ هم په سمه توګه عملی نشوي.
تاند څنګه او حقیقت څه دی 219 پروګرامونه د خبرونه پاتې برخه جوړوي.
تلشکرګاشر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وای
په بهر په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت مرکز ترين کوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
پروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام د دیونی په خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې په افغانستان کې ځوانان د هنرونو زده کولو ته تمایل نه ښیي، آیا د هنرمندانو لپاره د کار زمینې برابرې نه دي که نورې ستونزې شته؟
یو بهره بد انتخاب کړی و دې کې چای نشته پکې وظیفه پیدا کوی نشي.
ډېرې پروژې اخلم، دیوانی کارونه کوم، یعنی باوجود دې چې زه خپله یو محصل یم.
چې مونږ افغانستان د جګړو ځای بلله، خو اوس دغه ایدیا زمونږ تغییر کړي.
ډېری ځوانان د کانکور د امتحان پر مهال طب انجینري حقوق او ځینې نور پوهنځي انتخابوي، خو دوی ولې د ښکلو هنرونو د پوهنځي لوستلو ته زړه نه ښه کوي؟ په دې برخه کې کومې ستونزې شته چې ځوانان د هنرونو له زده کولو راګرځوي؟ په دې اړه مو راپور جوړ کړی چې مسعوده نیازی راوروي.
ډېری افغان ځوانان د کانکور د امتحان پر مهال غواړي چې طب، حقوق، انجینري او نور هغه پوهنځي انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د کار ډېرې زمینې ورته برابرې وي او بې دندې پاتې نشي، ځکه خو دوی داسې پوهنځي نه انتخابوي چې کاري زمینې کمی وي او یا هم ډېر مشهور نه وي. د ښکلو هنرونو پوهنځی یو له دغو پوهنځیو څخه دی چې کم ځوانان د کانکور پر مهال زړه ورته ښه کوي او انتخابوي. په دې برخه کې د کورنۍ فشار هم لامل کېږي چې ځوانان دې پوهنځیو ته رانشي. د ښکلو هنرونو پوهنځي محصله مینا نایب خیل وایي کورنۍ نه غوښتل چې دا د ښکلي هنرونو ولولي، ځکه هغوی باور درلود چې دا به په راتلونکي کې ونه شي کولای چې یوه ښه دنده ولري.
مخکې دې نه چې زه امتحان د کانکور ورکړم، ما ته ټول فامیل ویلې ته دا پوهنځی مه انتخابوه، ته یو بل شی انتخاب کړه. پوهنځی هنرها چای دی چې ته وایي یو بل شی بد انتخاب کړی و دې کې چای نشته، پکې وظیفه پیدا کوی نشي. اوس پورې چې اوس پوهنځي کې راغلی یم او دوه کاله مې تېر شوي دي، اوس هم فامیل راته وایي وایي یو بل شی بد انتخاب کړی و چې دغه آینده لږ خطر او د دینه. خو بیا زما ته دونه د خلکو خبرې مهم نه دي، خپل ځان مې خپل احساس مې ذاته مهم دی.
خو مینه وایي د نورو پوهنځیو د محصلانو په څیر د هنرونو پوهنځي زده کوونکي هم کولای شي کار وکړي او له دې لارې د خپل ژوند ضرورتونه پوره کړي.
خو شي چې فرمایشونه د بیرونه وخت زیات خلک شته چې علاقه مند دي او هنر تشویقوي، هنرمند تشویقوي، هم خاطر زیات کسان چې فرمایشونه ورکوي. که شي به دغه نه شخصي کورونه وکړي، بیا یو نمشګه کې دي، نمشګه کې خپل اثر خرڅ کړي.
د ښکلو هنرونو د پوهنځي یو بله محصله نظیفه نادر هم دا ردوي چې د هنرونو پوهنځي محصلان به په راتلونکي کې بیکاره ګرځي. هغه وایي دا چې اوس محصله هم د خپل برخه کې کار کوي.
باور لرم څوک چې دا خبره کوي چې که انجینری یا طب ولولي پیسې لري نه خیر، که خپل انسان کوشش وکړي د هر څه نه پیدا کولای شي. خپله زه خپله د دې تقریبا درې کاله کې چې پنځه کې درس وایم، ولی خپله ډېرې پروژې اخلم، دیوانی کارونه کوم، یعنی باوجود دې چې زه خپله یو محصله یم، تر اوسه فارغه شوې نه یم، ولی باوجود دې چې خپله زه ډېر کوشش کوم او ډېر جستجو لرم، په خاطر کولای شم چې یعنی خپله هغه څه مصرف مې چې دي هغه خپله یعنی برآورده کړم.
د ښکلو هنرونو پوهنځي د نقاشۍ برخې امیر عنایت الله نیازی وایي په افغانستان کې له هنر او هنرمندانو ملاتړ نه کیږي، ځکه خو ځوانان هم د هنرونو زده کولو ته ډېر زړه نه ښه کوي.
شما جهان خارج میبینین؟
دی وایي که تاسو په بهر کې وګورئ، لا یو ګرافیست له پوهنځي څخه فارغ شوی نه وي چې وختي نومې له یوې کمپنۍ سره ثبت او معاش ورته مقرر وي. ما په تېرو لسو دولسو کلونو کې یو چارواکی هم ونه لید چې له هنر څخه ملاتړ وکړي، او دا ډېره جفا ده. هنرمندانو ته باید په ښوونځیو، وړکتونونو او وزارتونو کې ځای ورکړل شي چې له خلکو سره کار وکړي.
کار کنه با مردم.
د ښکلو هنرونو د پوهنځي تر څنګ په کابل کې ځینې نور ادارې هم شته چې ځوانان د مختلفو هنرونو په برخه کې روزي. له دې جملې یو هم د فیروزکو انستیتوت دی چې د خطاطي، انځورګري، عکاسي، ګرافیک، میناتوري او نورو هنري څانګو کې زده کوونکي لري. د دې انستیتوت فرهنګي مسؤول عبدالوهاب محمد بیا د هنر د ودې لپاره دا ښه بولي چې په افغانستان کې نندارتونونه جوړ شي او عام خلک هم پکې برخه واخلي.
تقویت خود مراکز هنری
د هنری مرکزونو تقویت چه موگی باید وکړو لادی طریقه باید هنری اثر خپاره شي نندارتونونه ورته جوړ شي دغه سي هنری او فرهنګي فعالیتونه وشي چې عام خلک هم پکې برخه واخلي زما فکر دا دی که هنرمندان لاسته راوړنې ولري او توجه هنری او فرهنګي مسایلو ته وي دوی کولای شي د هغو هنرونو له لارې چې په افغانستان کې رواج دي د عایداتو ښې سرچینې پیدا کړي
هنرایې که د افغانستان مروج است
په افغانستان کې د هنر د ودې لپاره څه کول پکار دي په دې اړه مو د فیروزکوه انسټیټیوټ له رئیس عبدالوحید خلیلی سره مرکه کړې او په پیل کې مو له هنرونو سره د ځوانانو پر نه علاقې پوښتلې
افغانستان چلور لسیزه کیگی چه جنگ پکی روانده جنگ دیره غط تاثیر لری پر طول و عرصو ده جوند که اولین تاثیر هم داغه ده چه جنگ باعث شوی چه زوانان ده اغا علاقه چه ده هنر و سر بایدو لری اغا ورده لیره شوی بل نوی تکنولوژی ده چه من سراغل زوانان ده هنر نه لیره شوی یو خطات که دهش چه یو اثر په یو رس که جور کی خب کمپیوتر که په لسو دقیقه خور که جوری خب اغا کیفیت اغا خوند چه په ده یو رس کار بندی پیدا کی گی پا اغا یو ساعت بندی نکی اوز کرا کرا ده ثبات ده اقتصادی مملکت ترازی داخل یو بل عامل ده چه خلق هنر تم مخ کهی صنایع دستی تم مخ کهی تروس مونگا ضرورت لرو چه ده باید نور خلکو تا معرفی که چه ده چه خوند لری چه مزیت لری جز ده فرهنگ ده او کار ارتا دیر لرو چه باید انجام برکو
خلیلی سب ده اغو زوانانو ده لسترابرانو پادا کرتا ووی چه اغوی ده هنر پا برخه که کار کهوی پا زنگری توگا اغا زوانان چه لطاز سردل تا پا فیروسکو که دی دست لسترابران یه چه ده نور زوانانو لپار مثال وی
لسترابران زه کالشم چه په دو بخشو بنده تقسیم کم یو اغا لسترابران دی چه مونگا پا نمایشگاهو که خلکو تخکاره کهو مونگا پروس کال یو نمایشگاه لرل پا امریکا که پا طول ده کال که ده دوالکو پینزوز سرو نا خلق دیره راغی او نمایشگاهی وقته پا اغا کتاب چه مونگ شالتا ایخو دوی خپل نظریات پا کلی کلی پا ده اغا نظریاتو که یوشه چه دیره ارزشمند داده چه د امریکا خلق لیکلی و چه مونگ افغانستان ده جگلو زای بلله خووس دا غایدی از مونگ تغییر کری مونگ وای چه نه جگره کیدهش چه و دیر ورو کشهی پا افغانستان که نور فرهنگی شیانم شته افغانستان که چه متاسفانه دا میدیا و رسانه آقای بانده فوکس نکهی دا دیر غط لسرانون دا پدا بل خواه دی رسرانون دازده ویلشم چه اتیا فیصد از مونگ ده فارغینو خپل دوی کمپانیګانې جوړ کړی او اوس بازار کې کار کوي خپل پلار ته دوی نه ګوري چې پیسې راکې لرشي مکتب وای یا بلش کار وکړي خپل دوی پیسې جوړي پلار ته ورکړي دا غډیره غټل اثر وړاندې ده
څنګه کوي شو ځوانان ته په دغه سی یو مرحله کې چې حالات ډیر مناسب نه دي یا هنر ته ډیر تمایل دوی نه لري دوی دغه ذهنیت ورکړو چې دوی راشي هنر زده کړي ځکه نن سبا هغه ټولنې پرمختګ کوي چې هنر یې زده وي
هنر یو پدیده شده انسان ته بدی عقب اول دورزه چې انسان پیدا شوی هنر ور سرشته که کور جوړول هنر رو که دوری ور ځان ته پیدا کول بیا هنر رو ټول شان د هنر سره ډیر نږدې اړیکه لري دا چې مونږ څنګه ځوانانو ته پیام ورکو دا دی یو موسسه نه کیږي دی یو شخص نه کیږي دا دی دولت په سطح باندې دی مملکت په سطح باندې یو فرهنګي انقلاب ته ضرورت شه چې د اهمیت د هنر خلکو ته باید وښودل شي مونږ تجربه دی په ټول دنیا کې لرو خپل په دی گاونډي او ایواد کې لرو الته انقلاب دی فرهنګي وشو چې خلک په هنر باندې راغی هند کې هم دستی فرانسه کې هم دستی کله چې فرهنګي انقلاب رانه شي دیر سخت داده چه طول خلق هنر ترزخت ورکی خوزده دوم را ویلشم چه پدی لسو کالو که خلق هنر ده هنر ده اهمیت تا رانجده شوی و پی هنر باندی هنر تا اوس اهمیت ایور کل کی
ده. هنر ته د ځوانانو پر تمایل او په دې برخه کې د هغوی پر کار مو خبرې وکړې، خو خپل دوی په دې اړه څه نظر لري؟ د کابل ښار څو ځوانان مو پوښتلي.
نوم ابراهیم ایمان ده. د پنځه ته په افغانستان کې حسن په اطرافو کې هیڅ عما په هوای نه ده شوی. په کار خو داسې وه چې همدا پنځه یا د لوړو زده کړو وزارت د پنځه ته عما په هوای وکړي چې شاګردان راشي، تشویق یې کړي او دا پنځه انتخاب کړي او بیا شاګردان د زړه د خلاص ووایي که دوی د زړه د خلاصه د زړه د تاله دا پنځه ووایي بیا دوی ته کار راپیدا کېږي، دوی ښه هنرمندان کېدای شي.
نو می خلص شانایل ده هنر بازار په دې ګرمیږي چې موږ ترجیح ورکو، موږ ټولنه کې دا خبره امه کو یا خلکو ته دا فکر ورکړو شیرا دا هنر چې دا بد شنه ده، دا بد خلک زده کړي قدر ته هم چې دا لومړی هغه لومړی نه خو خیر ضرورتونه دي، د دې ژوند ضرورتونه دي او خلک پوي کو نو چې خلک پوي شلو خپل هنر چې د خپل ارزښت بیرته لاس راوړي.
محمد جواد ما اولا داس دوت شو داس هنرمندان و خپل د اثر خلکو ته مفت ورکول، هغه رسامي او خطاطي څنګه کې د خلکو ته مفت ورکول، بعد دا دوت لمنځه ولاړ شي ځکه هغه هنرمند سي زحمت باسي هغه کوم شانت ضرورت لري هغه برابري وي غوونه مصرف کوي هغه کوي، هیڅ کوم رسنه او یا هم کوم فرد او یا هم کوم ملي سوداګر نه حاضريږي سي یو هنرمند اثر واخلي، که چیر دي هنرمند هغه اثر واخل سي هغه دي ملي سوداګر طرف وی هم دولت طرف نه وی هغه ورته وپلور شي او هغه ته اوڅه پیسې ورکول شي، په هغه څنګه کې هغه به مجبور کیږي او تشویق کیږي هم سه په هغه څنګه کارو کې او دا د هنرمند لپاره کې دا د هنر دی ود لپاره هم خني.
خو ګوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه هم دومره وا تر بل خبرونه مو په پاک الله سپارم.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د افغانستان د ولسی جرګې لمړی مرستیال همایون دا کوي چې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی او د جرګې د دارالانشا رئیس لوري پراخ مالی فساد شوی. نوموړی همداراز وایي چې ډیر ژر به د ولسی جرګې د رئیس لوري د فساد لسګونه موارد افشا کړي. ښاغلی همایون همداراز د افغانستان پر لوی څارنوالۍ انتقاد کوي چې د ده او د ولسی جرګې د رئیس او د دارالانشا رئیس ترمنځ د لانجې په حل کې پاتې راغلي دي. د حقیقت څه دی؟ دونه په خبرونه کې د ولسی جرګې لمړی مرستیال همایون را سره ملمه دی او د قضیه د لا وضاحت په اړه ورسره غږیږو. ماوین صاحب مننه چې وخت مو راکړ. غواړم لمړی پوښتنه داسې مطرح کړم چې ستاسو او د ولسی جرګې د رئیس ترمنځ کومه لانجه چې اوس روانه ده او یا د دارالانشا د رئیس ترمنځ چې هغوی هم ستاسو د قضیې اړخ دي، که در ته ووایي چې دغه لانجه له کومه پیل شوه؟
اصل قضیه پایل د دې مسایلو په ولسی جرګې کې دا د نن ورځ نه ده، بلکې د ولسی جرګې د شپاړسمې دورې د ابتدا نه یا د افتتاح نه کوم اختلاسونه په پارلمان کې شوي دي، کوم هغه غیر قانوني کارونه چې په ولسی جرګې کې شوي دي هغې شمېر نهایت ډېر زیات دی. خوشبختانه چې سږ کال کله چې ولسی جرګې وکیلانو د معاونیت دپاره ماته رایه راکړله، د دوی سره مې تعهد وکړلو چې د فساد د ریښو د باسلو په خاطر به اول د ولسی جرګې نه اقدام کوو. په دې ټولو مسایلو کې زما سره ډېر زیات شمېر د دارالانشا مامورینو همکاري کړې ده. هغه اسناد چې موږ د رئیس دارالانشا او د رئیس د پارلمان په مورد کې پیدا کړی دي هغه اختلاسونه د میلیون ها ډالر نه زیات دي، چې مطابق د اساسي قانون ما خپل اجرات منوایست اول معاون د ولسی جرګې ټول دغه اسناد د وخت مطابق رسمي مکتوبي استولې دي لوی سرنوالي ته چې دوی د قضیه بررسی کړي. ولې متاسفانه چې بی کفایتی دی لوی سرنوالی هم داوه چه په طول دی دوانی میاشتو که هیڅ نو اجراعات پا دی مورد که و نشول. هر اوراز پولیسی جرگه که دا غاک ما پورته کرده دی چه که د فساد په مقابل کې مبارزه کوي، که رښتینی یاستئ نو لطف کوئ راسئ وګورئ چې څونه فساد نور په دې ولسي جرګه کې روان دی.
خو معاون صاحب، ستاسو د قضیې بل اړخ نصرت هغه بیا ادا کوي چې تاسو له د ولسي جرګې له رئیس سره مشکل لرئ او دی د دغه مشکلاتو قرباني شوی.
اول خو هر هغه څه چې ښاغلی نصرت وایي لطف ته وکړئ اسناد د رایه کې په هر مورد کې چې لري یو موضوع ده. دویم، زما شخصی مشکل نه دی خاغلی رئیس دی پارلمان سره شته او نم دی خاغلی نصرت سره، ولی دا چې اسناد لرم، ثبوت لرم، شواهد لرم او اغا توظیف شوی آیات چې خپله په ولسی جرګه کې د اکثریت رای په تاییدولو سره یو کمیسیون د دې لپاره منظور شو، خپله رئیس دی ولسی جرګه دا کمیسیون منظور کړو چې د څلورو دایمی کمیسیونونه د ولسی جرګې دایمی کمیسیونونه څلور کمیسیونونه دغه کمیسیون توظیف شو. بالاخره په راس کې عرفان الله عرفان چې منشی دی په نایب منشی دی په ولسی جرګه کې هغه یې په راس کې راغلل او دا قضیه دولس ورځې دقیقه سند په سند وڅېړلی شوه. بالاخره اختلاس معلوم شولو، هغه اختلاس با وجود د دې چې 90% اسناد دی کمیسیون بیا هم دی ولسی جرګې د عزت په خاطر نشر کړي نه دي، ولی هغه 90% اسناد چې په هغې کې 450,000 افغانۍ په رئیس د پارلمان په اثبات رسیدلی دي او رئیس د پارلمان خپله هم ومنلی چې دا پیسې به بیرته د دولت خزانې ته تحویلوي. په عین وخت کې ښاغلی نصرت وظیفه په تعلیق پیشنهاد سوله د دې کمیسیون د لورې، ولی ښاغلی نصرت ډیر یو ښه اکټور دی، ډیر ښه اکټینګ کوي، ډیر ښه کوای سي چې د ولسي جرګې په تالار کې خبرې وکړي د خپل پاکوالي په حساب باندې، ولی متاسفانه داسې نه ده. دغه سړی په فساد کې غرق سړی دی. علاوه د دې نه، خلاف د قانون د بعضی بلمقته کارمندان چې اصلا په قانون کې هیڅ نسته او خلاف د قانون د اصلاحات اداري دي، هغه یې راوستلی دي د ولسي جرګې د تلویزیون په راس کې هغه کینولی دي چې هلته هیڅ ګونه رسمیت نه لري. زما سره ډیر داسې اسناد، غږیز اسناد او ارائز موجود دي چې بعضې میرمنو چې هلته د جنسي تیری اذیت شوي دي د نصرت د خوا او د تنویر د خوا، چې هلته یو څوک دی په نوم د تنویر، دوی کوشش کوي چې باوجود د دې چې زه ښاغلی حکمتیار صاحب ته او د ده حزب ته ډیر احترام لرم، دوی غواړي چې د حزب اسلامي د نومې نه په ګټه کولو ګټه پورته کړي، د دې نوم شاته پټ سي، ولی متاسفانه دا فاسد خلق دي. دوی دغه غږیز اسناد ما سره موالۍ ته لیږلي دي.
ماوین صاحب، تاسو ویل چې اسناد لرئ، کافي اسناد مو په واک کې دي، نو پوښتنه دلته رامنځته کیږي چې ولی سرنوالی بیا اقدام نه کوي کله چې تاسو د اسنادو خبره کوي؟ او آیا که چیرته یوه ځانګړې محکمه جوړیږي، تاسو حاضر یاستئ چې په هغې کې کوم میداوم چې کړي دي یا په تاسو کوم میداوې موجود دي د هغې په رابطه باندې ځواب ووایئ؟
زه حاضر یم چې هر نوه محکمه چې دایریږي زه حاضر یم ځوابګویم. که چیرته د ما ادعاګانې ثابتې نه شوې، زه غواړم چې په ما باندې قانون تطبیق شي او څه چې قانون وایي هغې ته زه غاړه ږدم. او زه غوښتنه د دې نه لرم د باوجود د دې چې په دې مسله کې رئیس جمهور ښکاره ولانی سیاسي مسایل مطرح کوي او غواړي چې دغه مسایل پټ کړي، ولی زه په نړیوالو باندې غږ کوم، په همچنان د افغانستان په ټولو احزابو سیاسیونو باندې غږ کوم چې دغه مسله کوچنۍ مسله نه ده. دا هم اخلاقي فساد، هم اقتصادي فساد، اما د موقف نه سوء استفاده، دلته ډیر مسائل موجود دي چې په دې کې تر سره شوي دي. زما غوښتنه بار بار دغه ده چې تاسو راسئ، څېړنه وکئ، اسناد وګورئ، ثبوت وګورئ، شواهد وګورئ، حتی ته ما د تلویزیون ته تک یعنی د ولوسی جرګې ته تک چې دغه په رسانو کې راوخستل شو زما تک ولې د منایست معاون اول د ولوسی جرګې چې خپل تلویزیون د ما د صلاحیتونه ده چې زه اداره او کنټرول د مون په غاړه دي تفتیش د مون په غاړه دي ولې زه مجبوریږم چې تلویزیون ته لاړ سم دا د دې په خاطر چې ښاغلی نصرت او تنبیر د دې تلویزیون نه شخصي تلویزیون جوړ کړی و په هغه ځای کې خزینه اذیت کېدلې د دوی آوازونه د دوی رئیس د دوی ټول شیان د ما سره ثبت دي غوښتنه مې داده د رئیس جمهور نه چې که چیرته رښتیا د فساد سره مبارزه کوي هغه خبرې چې ده په انتخاباتو کې کولې هغه خاورې چې د خلکو سترګو ته ده د انتخاباتو په وخت کې شیندلې اوس کره او ثبوت اسناد شواهد لرمه لطف ده وکړي لوی سنوال ته د هدایت ورکړي چې په دې موضوع کې دقیقه څېړنه وکړي او علاوه د دې نه د محاکمه نه مې دا غوښتنه ده د ټولو نورو داسې ارګانونه چې کوای سي په دې مسله کې اقلا یو څه رول ولوبوي رادسی ولوسی جرګې ته یاد د موږ نستاد وغواړي چې موږ یې ورکو تر څو د فساد مخنیوی وشي.
مامین صاحب یو دلیل چې ستاسو د قضیې چې تر اوسه پورې دا نه ده حل شوې او اوږده شوې ده سیاسي بلل کېږي او ستاسو د قضیې بل اړخ هغوی ادا کوي چې ګواکې په حکومت کې ځینې کړۍ له تاسو ملاتړ کوي او نه پرېږدي چې دغه مسله ژر تر ژره هواره شي. دې مسلې سره څومره موافق یاستئ؟
اول خو په حکومت کې که څوک د دغې پلوی وي چې د فساد ریښې وباسي که ما سره کومک وکړي زه یې هرکلی کوم په هر موقف کې چې وي او غوښتنه مې هم دا ده چې د ما سره په دې مورد کې کومک وکړي. دا یو لویه مافیایي کړۍ دی چې د یو حزب شاته ځانونه پټوي. دغه خلق باید افشا سي او حتی د ښاغلي حکمتیار صاحب نه مې غوښتنه داده چې د تاسو د حزب اسلامي د نوم بدولو په خاطر داسې اشخاص افرادو ته اجازه ورنه شي کړلی او دوی هم غوښتنه وکړي چې څارنوالي په دې کې دقیق بررسي وکړي. دا چې د دوی نه ملاتړ کوي شخص ښاغلی رئیس جمهور خپل ښاغلی رئیس د امنیت ملي ستانکزی په عین وخت کې ښاغلی فاروق وردګ دا هغه اشخاص افراد دي چې په شکل د شکال غواړي چې قضیه سیاسي کی او غواړي چې د دغه اختلاس یا د دغه سوء استفاده چې تر سره شوې ده دغه خلک د دغه قضیه نه خلاص کی. ولی اصلي دلیل څه دی؟ رئیس د پارلمان د ابتدا د ولسي جرګې نه د رای په اکثریت باندې نه درغلی او یو دعا پیسوي ده. دا هغه وخت کې د خغلی استاد صاحب د قانوني د نه راتک په صورت کې چرای ونه خستل په دې باندې دعا وسوه په دې باندې ټول خلک پوهیږي. دغه رئیس د پارلمان د حکومت ټول هغه غلط غوښتنې پولیسي جرګې کې ډېر ښه تطبیقوای سي او ولسمشر او دا نورې کړۍ ویره لري چې که چیرته دغه کرسۍ ته عنایان عمایون راسي او دلته کښېني د دوی به نور مسایل هم افشا سي. دوی ادعاګانې کوي چې شاید ډیر زر د ما کور او د ما دفتر پلټنه وکړي دی په خاطر چې ادعاګانې سوي دي چې ګویا د ما په دفتر کې داسې لوازم سته چې هغه تلیفونونه کشف کوي او هغه دوربینونه دي. یو بې بنسټه ادعاګانې. نن هم ما د ښاغلي ستانکزی صاحب سره د امنیت ملي د رئیس سره خبرې وشولې او ما ورته وویل چې خدای مراوله راسئ کنټرول کوي زما دفتر وی ګورئ دا مسلم حق د هر افغان ده چې کله اشتباه وسی امنیت ملي باید څېړنه وکړي. ولې څومره ضعیف مدیریت دی ښاغلی ستانکزی صاحب د تاسو چې د داسې دستګاګانو په مورد کې د داسې دوربینانو په مورد کې چې د ولسي جرګې اول معاون په خپل دفتر کې ولري او تاسو د دې په مورد کې اطلاع ونه لرئ دا ډېر یو لوی ضعف دی د تاسو.
او معاون صاحب فکر نه کوئ چې ستاسو د ولسي جرګې د رئیس ترمنځ کومې ناندرۍ چې روانې دي د دې ولسی جرګې په حیثیت او په نوم او وقار باندې بد تاثیر کړي؟
زه هیڅ وخت نه غواړم چې یو جالي تصویر د ولسی جرګې نه ولسته وخه. یعنی هغه کوم فسادونه چې په ولسی جرګه کې دي هغه پټ کم د دې په خاطر چې ولس باور په ولسی جرګه باندې وکړي. دا کار زه نه سم کوي. دا خلاف د اسلام، خلاف د انساني قوانینو، خلاف د افغاني قوانینو دي. زه غواړم چې دا ټول شان خکاره کم. دا فسادونه باید خکاره سی تر څو ولس پوه سي چې څه روان دي. اینه وروسته بیا بل چا ته به عبرت وي، بل رئیس د پارلمان ته به عبرت وي، بل رئیس د دارالانشا ته به عبرت وي او فساد به نه کوي. او هغه وکیلان یو تعداد وکیلان چې په ولسی جرګه کې ناری وهي یا طرفداری د فساد نکوي هغه معلوم کسان دي، هغه معلوم کسان دي، هغه معلوم افراد او اشخاص دي په فساد کې دوی هم ګډ دي. دوی دوسیه به ډیر زر زر را اوس پړم او ډیر زر به د مسل کارک اته دیرش مورد نوی پیدا سوی دیده مساله چه کارا اسناد و شواهد موجود دی چه بیا هم اختلاسون سوی دی، اغا هم دی نصرت دی خواست سوی دی رئیس دی درنشا او دی رئیس دی پارلمان پا خاطر دی کورون و دی مصارف دی پارا سوی دی. تاست پیده چه حتی دی ولسی جرگه تانگونه او زیرهی وسایل دی ولسی جرگه نوردلی سوی دی او دی رئیس دی پارلمان کور پی ساتل کی گی. بیا هم ویلشم چه لوی فساد دی پا ولسی جرگه که دی لوی فساد دی مخنیوی دی پارزا زیریم چه تر آخرین لحظه پر قربانی ورکم او داغه مسائل افشاکم، ولی دی حکومت نمی گفتن داده چه پا سیاسی معاملو که دا مسائل نداخله وی دا اختلاس دی، دا اختلاس باید سرنوالی وچیلی او لوی سرنوال دی منگا دی افغانستان لوی سرنوال پا دی که ناکام پاته دی او زد تاسف کام پا غرایو چه منگ دا تور کردی وی با وجود دی چه ما دای تقدیر کرده همو دو دره میستی مخ که، ولی برتم دی او رسمی مکتوب پا اساس بنده دی دن تقدیر نامه برت واخستلا او دوی ما پا فساد هم تورن کرل، فساد مختلف فسادو نوی چوک چه دی خپل موقف نسو استفاده که اخپل وظیفه پا کوالی سر تنه رسوی ده هم فکر